احمد شیباریم. السلام علیکم. اروپای ټولنې په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام لپاره د 10 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازی ویرونیکا بوکوویچ پوهار د پنشن به پروسو ویل چې په دې 10 میلیونه یورو مرستې به د ښځو لپاره کوچنۍ تصدۍ جوړې شي. د اروپای ټولنې په بیان کې راغلی دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی له لوري ولګول شي. بیان زیاتوي چې له شریعت سره به سم افغان ښځو ته مالي خدمات چمتو شي او په تجارتي برخه کې به ورسل شي. یو این ډی پی ویلي دي چې په افغانستان کې له 2020 کال را په دیخوا چې طالبان بیا ځلي واکمنان شوي دي، نړیوالې مرستې کمې شوي او پر ښځو محدودیتونه زیات شوي، چې له امله یې په اقتصادي ډګر کې د دوی هلې ځلې له خنډونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د سترې محکمې پخوانی مشر عبدالسلام عظیمي ومړ. عبدالسلام عظیمي چې د مصر په الازهر پوهنتون کې حقوق او اسلامي شریعت لوستی و، په کابل پوهنتون کې د شریعاتو د پنځه استاد پاتې شوی. په تېر جمهوري نظام کې د اساسي قانون د تدوین د کمیسیون غړی و او د ولسمشر حامد کرزي حقوقي سلاحکار. پوهان عظیمي له 2006 تر 2014 کلونو پورې د افغانستان د سترې محکمې رئیس و. پوهان عظیمي د پنجشنبې په ورځ د 90 کلونو په عمر په ترکیه کې وفات شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د 3-0 لوبو وروستۍ یوه تېر ماښام د 15 منډو په توپیر بایلو ده. تر دې مخکې 2 لوبې افغانستان ګټلې وې. دا لوبې نړیوال جام ته د تیاریو لپاره په متحد عربي اماراتو کې ترسره شوې. ټاکل شوې ده چې د 0 اوورونو د کرکټ نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب د فبروري په 1 پیل شي او نږدې 1 میاشت دوام وکړي. په نړیوال جام کې افغانستان په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، نیوزیلند، کاناډا او متحده عربي اماراتو سره یو ځای شوی دی. د اوکراین ولسمشر وایي چې د اوکراین لپاره د امریکا د امنیتي تضمینونو په اړه یو سند بشپړ شوی، خو له روسیې سره د سولې لپاره د مځکې پر سر اختلافات په خپل ځای دي. ولودیمیر زلینسکي د پنجشنبې په ورځ د سویس په داوس کې د نړیوالې اقتصادي غونډې پر مهال وویل چې د امنیتي تضمینونو سند د اوکراین د پارلمان او د متحد ایالتونو د کانګرس له لوري تصویبېدو ته چمتو شوی، خو ښاغلي زلینسکي دا ونه ویل چې په امنیتي تضمینونو کې څه شامل دي. روسیه چې د اوکراین د خاورې شاوخوا 40% نیولې ده، د سولې په بدل کې غواړي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه روسیې ته وسپارل شي، خو کیف له دې سره سخت مخالفت کوي او وایي چې د روغې جوړې په بدل کې دې ته په هیڅ ډول چمتو نه دی چې د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. افغانستان کې د ورشتونو د قربانیانو شمیر په زیاتی دوده او یو شمیر لاري درنو واورو باندې کړی دی.
د سالنګونو په شمول په بامیان، دایکنډي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې یو شمیر مسیرونه ترافیک پر مخ ترل شوی دی.
په ورته وخت کې د ورشتونو د هیله پیدا کړي چې شاید د سخت وچکالی مخه څنګه څور سره ونیول شي.
واورې په اصل کې د اوبو زیرمې دي. په تدریج سره د واورې ویلې کېدل د چینو، سندونو، تالابونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده.
په خیبر پښتونخوا کې پولیس او پلسکونو افغان کوچیان نیولي.
دغه د کابل علاقه کې کورونه په کورونه دلې په دلې ګرځي. خلک یې ډېر نیولې دي، یو شپېتاویا کسان یې نیولې دي.
دا به هم پرې خبرونه کې واوري چې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو په اړه د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې په راپور کې افغانستان نه دی یاد شوی. د خبرونې لومړی مطلب، په افغانستان کې د سختې واورې او باران له امله لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي، چې یو شمېر کورونه نړېدلي دي او ځینې لوی لارې د واورو د ورېدو له امله بندې شوي دي. د طالبانو د فایدامي وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یو پیغام کې چې د پنځشنبې په ورځ له کورنۍ او رسنیو سره شریک کړ، د ورشتونو لعمله د بندو شویو لارو پاړه وویل.
د سالنګونو په شمول په بامیان، دایکنډي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې یو شمیر مسیرونه د تیز واورې د ورښت او دوامدار توپان لعمله پلان محاله د ترافیک پر مخ ترل شوې دي.
په شمالي سالنګ کې د پنځشنبه په ورځ د واورې زخامت تر 4 متر او 8 سانتي پورې رسیدلی و، او په جنوبي سالنګ کې واوره 2 متر او 8 سانتي و. چې ډیری واوري د لارې د پاکولو عملیات له خنډ سره مخامخ کړل. نن جمعه په سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به تر 80 کیلومتره په ساعت کې وي. د دې وړاندوینې له مخې ګرانه ښکاري چې د سالنګ لارې دي نن هم د ترافیک پر مخ پرانستل شي. د نورو لارو د پرانستلو لپاره پرون هڅې کېدې چې نن یې ځینې خلاص شوې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې واورې او بارانونه د هوا د ککړتیا په لمنځه وړلو کې ډیره ونډه لري، او په ځانګړي ډول د دې وخت واورې که څه نورې هم زیات شي د زرغون چاپیریال سبب کېدای شي.
واورې په اصل کې د اوبو زیرمې دي. په تدریج سره د واورې ویلې کېدل د چینو، سندونو، تالابونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده، او د دې تر څنګ د کولای سي چې د ناڅاپي سیلابونو مخنیوي وکړي. همداراز واوره نه پرېږدي چې د خاورې هغه د سر برخه کنګل سي، دغه د کنګل کېدو مخنیوی کوي. د نباتاتو تخمونه یا زړی او د غوی ریښې سالم ساتي.
د راپورونو له مخې د ورشتونو له امله مرژوبل په کندهار، پروان، بامیان، میدان وردګ، جوزجان او فاریاب کې اوښتې ده. تر اوسه د نږدې 100 کورونو د زیانمنېدو او د شاوخوا 1500 څارویو د تلف کېدو خبر ورکړل شوی دی. په نورستان کې سیمه ییزو چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې له سختو ورشتونو وروسته د یوه کور د چت د نړېدو له امله درې ماشومان مړه شوي، یو ټپي شوی او یوه میرمن هم ژوبله شوې ده. بل لور ته د چهارشنبه په ورځ د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د نړېدو له امله شپږو ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی. د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو ورځو کې هم په څو ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د نورو ورشتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له لوري په خبره شوی بیان کې نن جمعه په بدخشان، نورستان، پنشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست کې د واورو بارانونو اټکل شوی دی. د بیان له مخې باران له 100 تر 25 ملي متر پورې او واوره له 100 تر 40 سانتي متر پورې اټکل کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري د خبرونه په دوام. زما همکار احمد تکل لتا سو سرمل دی شرخلی
لشي بر صاحب څخه ډیره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو د راپورونو دوام ته خرغلست. د راوادری پنوم د بشري حقوقو یو سازمان په خپل تازه خبره کړي خبر پانه کې ویل دي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پلاسلیک جزایی محاکمو ته استول شوی اصولنامه لخدو ماشومانو دینی او مذهبي لګکې او سره تاوتریخواله مشروع کوي. راوداري چې د دې اصولنامه یو نسخه تر لاسه کړي او له ازادي رادیو سره هم شریکه کړي ده، په خپل خبر پانه کې پر دې اقدام نیوکه کړي او ویلي دي چې د سند قربانيان له قانوني حقوقو محروموي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دا ډول قوانین به عدالت ته لاسرسی لا سخت کړي.
د راوادری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو حکومت لخوا محاکمه ته صادر شوی جزایی اصولنامه د ښځو، ماشومانو، دینی او مذهبي لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالي ته مشروعیت ورکوي. راوادری چې د دې اصولنامې یوه نسخه ترلاسه او ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، درې بابه لس فصله او یو سل نولس مادې لري. یاد سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې اصولنامې ډیری موارد د عدالانه او نړیوالو بشري حقوقو له ښکاره سره مخ دي، او خبرداري ورکړی چې دا اصولنامه په رسمي ډول تعبیس ته قانوني بڼه ورکوي، بنسټیزې ازادۍ ځپي او خپل سرونیونو او سزا او ته مشروعیت ورکوي. ازادي راډیو ته د دې رسیدلې اصولنامې کاپی کې په 23مه ماده کې راغلي چې یو میړه خپل میرمن په ضرب، فاحش یعنی کسر، زخم او یا پر بدن د شینوالي ښکاره کېدو سره ووهي او میرمن دا قاضي ته اثبات کړي، میړه مجرم او قاضي باید په 15 ورځو دایې بمان محکوم کړي. خو رواداری د بشری حقوقو د یوې مدافع ډلې په توګه په دې ماده نیوکه کړې او لیکلې دي چې پر ښځو یوازې فزیکی تاوتریخوالی نه کیږي، بلکې نور ډولونه هم لري چې رواني او جنسي ډول یې په صنعت کې په ښکاره ډول له پامه غورځول شوي او محدودو شرایطو کې کورنۍ تاوتریخوالی جرم ګڼي. هغه څه چې د کورنۍ تاوتریخوالی د ځینو قربانیانو کورنۍ خپلوان او شاهدان هم په اړه ژوره اندېښنه ښیي. له دې ډلې د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د عامه لورې له تیرو دوو کلونو راهیسې د میړه لخوا په مکرر ډول زور زیاتی سره مخ ده، خو دا چې فزیکي بڼه یې ثابتولی نه سي، سره له دې چې څو ځله یې د طالبانو د حکومت مختلفو ارګانونو ته مراجعه کړې خو په خبره یې ورته عدالت نه دی تعمین سوی.
زما د ملور چې له واده یې دوه کاله کېږي یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پېښې پرې په دې دوو کلونو کې ښایي تر لسو ځلونو هم ډېرې راغلي وې، خو وروستی ځل یې واقعا بوږنوونکی وه او موږ هېڅ هم ونه شو کړی. د میړه لخوا سخته وهل ډبول شوې وه او رواني فشار هم پرې زیات دی. خاوند یې پر تابلیت که هم روک دی دی بیا دا حوزې ته ولاړه. خوالته یې ورته وویل چې ستا پر بدن ټپ نشته او میړه دې دومره حق لري چې ودې وهي، ښایي تا یې خبره نه وي منلي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې او روغتیایي کارکوونکي سهار بارش وایي چې څو ورځې وړاندې د خپلې ګاونډۍ روغتیایي مرستې ته ورغلې وه چې د خپل خسر لخوا له شدید فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ شوې وه او په خبره یې له ویرې او د دې په خبره د سم قانون د نشتون له امله لا هم له زور زیاتی کړېږي.
یک همسایه ما است، چند روز پیش ما همراهش از من کمک خواسته بود به خاطر اینکه مشکل
زته مو د مخ کې زموږ دی وی گاونډي مرسته دا ورغلم. دا څه دوم را کړی دا چې انسان ته د زغم ور نه و، سره له دې چې مې اقتصادي ستونزې هم نه لري، خوده ته هیڅ پام نه کوي، ورته وایي چې ته ناروغه نه او ځانم داسې خې او دروغ وایي. خو سری دا وهلې چې ولې تل ناروغه یې، ما خپل د تاوتریخوالي علایم او ټپونه ولیدل. دا ډول اصولنامه به
د روادارۍ سازمان دغه شان د طالبانو د حکومت د محاکمو ته د تازه استول سوې جزایي اصولنامې پر اته څلوېښتمې مادې هم نیوکه کړې ده. په دې ماده کې راغلي چې تعذیر له جنایت پرته د مصلحت لپاره هم ورکول کیږي، لکه د پلار لخوا تر لس کلن ماشوم ته د لمانځه د پرېښودو او داسې نورو لپاره. البته د دې اصولنامې د نهمې مادې د مراتبو موافق دی تعذیر ورکول سي، خو د نهمې مادې څلورم بند کې د ټولنې ټیټو خلکو تعذیر کې هم وهل راغلي دي. رواداري سازمان ویلي چې دا سند په څرګنده توګه د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی نه منع کوي او په ځینو مواردو کې بدني سزا ته مشروعیت ورکوي. د یادونې ده چې رواداري پر دې هم اندېښنه څرګنده کړې چې د اصولنامې ډیرو مواردو کې هر اړخیز عدالت له پامه غورځول سوی چې هغه د تاوتریخوالي د قربانیانو د چټکې دفاع حق، د مدافع وکیل نیولو حق، د سکوت حق، د شکنجې منع کول، د قانون پر وړاندې د ټولو د برابرۍ اصل، د جرم او سزاو د قانوني والی او شخصي والی اصل، د خپل سری نیونې څخه ساتنه او د تاوان د جبرانولو موارد دي چې پټکوي قربانیان له قانوني حقونو محروموي. د سازمان وایي چې د سند کې د خپلواکو تحقیقاتو لپاره چمتووالی نه دی په ګوته سوی او پر ځای په ابتدایي ډول د جرمي مسؤلیت رامنځته کولو لپاره په اعترافاتو او د شاهدانو په شهادت تکیه کوي. هغه څه چې له امله یې د سازمان خبرداری ورکوي چې د شکنجې، جبر او ناوړه ګټې اخیستنې خطر به زیات کړي. هڅه مو کړه د دې اصولنامې د مواردو او د روادارۍ سازمان د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت او د دوی د سترې محکمې نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت او د دوی د سترې محکمې ویان عبدالرحیم راشد حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د افغانستان اړوند نور مطالب قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو یو بل موضوع ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د شوې سروې له مخې چین، میانمار او اسرائیل هغه هیوادونه وو چې تر ټولو زیات خبریالان پکې بندیان وو د راپور لمخې د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي وو. په راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21مه خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زنداني خبریالان لرل او ورپسې د روسیا او بلاروس یادونه شوې ده. د سی پی جی د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې سی پی جی د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زنداني خبریالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمیر د ریکارډ تر کچې یعنی 340 کسانو ته رسیدلی وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زنداني خبریالانو په سروې کې د نږدې درېیمې برخې زنداني خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړي دي. د سی پی جی د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرله پسې درېیم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زنداني خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمیر یې 500 ته رسیږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زنداني خبریالانو شمیر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې درېیم ځای اسرائیل نیولی چې د ډسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زنداني خبریالانو شمیر 29 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زنداني خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سرې نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زنداني خبریالان یې لرل. د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زنداني وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زنداني خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزي آسیا کې 6 نوي خبریالان زنداني وو. روسیه د 28 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 52 اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې 6 غویا خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمیر د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی. او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمیر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحده ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډیری زنداني خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د سی پی جی معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 60% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کیدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یوه خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لخبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلوه د ناامنۍ له تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ دی. د بنسټ په یو ویډیو کې چې تازه پر خپل ایکس باندې خبره کړې ویلې دي چې د تولیدي او مصرفي برېښنا ترمنځ د پاموړ واټن موجود دی.
د افغانستان لپاره د یون ڈی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28مه په اکسپان خبر کړی ویلي ل 2000 کال را پدی خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسلنې زیات شوی خو دا کچه بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هیواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نوموړي ویلي چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو له امله په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسي ډول لوړیږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکیچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکي انرژي له مصرفیدونکي انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کېږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامداره نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اومې ناحیې اوسیدونکي کی شیبا ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه کې لبد مرغه موږ د ورځې اواز 2 ساعته او د شپې 3 ساعته بریښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سما او پوره ګټه ترینو شو اخیستلې.
د همدې خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونې مسول چنی غختل نومې پر راپور کې خبر شي ویل د بریښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د بریښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډیر تاوان دی ځکه زموږ اتیا سلنه کار په برېښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر یو نیم ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو خو د تیلو لګښت یې ډېر زیات دی.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډېر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو خو تیل ډېر مصرفیږي.
د ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې لوی خندونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانستیا او مدي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18مه اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره د روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبیعي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو لاره د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډي هیوادونو څخه تامینېږي چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پریکېدو او کمیدو پر وړاندې زیان ګالې ګرځولې.
په خوست کې ترکاری پلورونکي وایي اوس مهال د ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شوی دی. د دوی په وینا اوس ځایي کروندګر په ژمي کې هم د ترکاریو د روزنې او ساتنې لپاره وسایل لري او په دې موسم کې هم پوره ترکاری کرل کیږي او حتی د خوست حاصلات نورو ولایتونو ته هم ځي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
که څه هم تیرو کلونو کې به په ځانګړي ډول ژمي کې د افغانستان بازارونو ته ډیری تازه میوې او ترکاری له پاکستان واردېدي، خو له تیر اکتوبر نه چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي، بیا کورنیو بازارونو کې د ترکاریو تشه په خپله د افغانستان او په خوست کې خو د همدې سیمې تولید ډکه کړې ده. د خوست د ترکاریو او شنو میوو د مارکیټ یو دکاندار دوست محمد ول په خوست کې د ترکاریو د کرنې ډېرې دل د دې لامل شوی چې د اوړي او ژمي په نرخونو کې تری وبرید انډول وساتل شي.
هلوګان مخ کې پاتیا او په نیوی د مخ خرچېدل اوس الحمدلله 240 ته ورسېدل موږ په خوشاله یو. پیاز مدایله په کوټه کوټه پراته دي، د خلکو گزاره په وسه په خپل بچانو په خپل مرکب دغه خورو مخ کې په 300 اخیستل اوس په 150 روپیا خلو دا د موږ د پاره سوالته
سره دي چې په بازار کې په یو سل وړ قیمت د کورنیو ترکاریو ډېر ډولونه پیدا کیږي، خو بیا هم د مارکیټ ټول اړتیا نه ده پوره کړي او ځینې ترکاری او میوه بیا له چین، د منځنۍ اسیا هیوادونو او ایران څخه وارديږي. یو بل ترکاری پلورونکی رشید الله وایي
الحمدلله ایسا پیرا خوبیشی که کمانو دای رو غلای نو پو گوپی که رو غلای دای نو پو شلغم که رو غلای نو پو گجار که رو غلای دای نه په تر به کار غلا په وش کار الحمدلله سه پر کم عین دار غلا
د سبزیو په کاروبار کې له دکانداري سربیره ګڼ ځوانان او خلکو ته پکې د لاس کار او مزدوري هم برابر شوی. دوه تنه مزدور کارو ګلولی او عبدالله ویل
بس الحمدلله گزارا روانه د دمنګا سال ګونډا کو سده بوج کو زکو هر د ډېر خلکو غریبانا یو وسیله خدای پاک برابر کړی د دولت یو ثواب برابر کړی دی.
الحمدلله دومره د ورځې 200 300 روپۍ جوړو یو لاس کسا خلخونه لرو او دا ته ان شاء الله د پدې باندې موږ پوره کړو.
بل لوري ته د خوځ سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وای په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته سبزیو د بیلابیلو ډولونو کرنه او پالنه دود شوي او دلته نږدې 60 سلنه کاریدون کې ترکاری په خپل د خوځ پیداوار دي. د یاد خونی مشر نواب امیرزی وویل
زموږ اوسنی صدرتي بلانس کې ځان ته ځای لري او اوس موږ نه یوازې دا چې د خوځ خلک دپاره خپل سبزي کفایت کوي بلکې نورو بهرنیو هیوادونو ته پاکستان ته او نورو ولایتونو ته هم موږ صادروو. د موسمي غنمو او جوارو پرته په ډېرو ځمکو باندې موسمي سبزیجات کرل کېږي.
یاد دی وی پټوله کې په افغانستان او په ځنګړي ډول خوست ننګرهار کندهار او هلمند کې پښیمې کې پالک گازرې شنه پیاز وګه او په تازه میوه کې نارنج مالټا کینو لیمو او کیله خو حاصل ورکوي. په 3 اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان د سوداګری زلارو ترتړل کې دوه ورسته په هیواد او بیا په خوست کې کرنیز تولید ته د خلکو او کروندګرو پاملرنه ډیره شوې ده.
د هم د خبرونې ورسته راپور په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه کوچیان د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې کوچیانو استازي دا ادا تاییدوي، وایي چې دا چې کوچیان د خپلو رمو د څرولو لپاره اړ دي له کوره بهر وځي نو ځکه د پولیسو لخوا نیول کیږي. د طالبانو حکومت هم دا خبره کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادا کوي چې دا ورځې د پولیسو له سخت چلند نیونې او ځورونې سره مخ دي. په بتابات کې یو افغان کوچی نور چهارشنبه د جنوري 8مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د تابات علاقه کې ډیر سخت سختي راخسته ده. کورونا په کورونا غلوې په غلوې ګرځي خلک یې ډیر نیولې دي او شپتاویا کسای نیولې دي.
دغه شان هریپور کې یو بل افغان کوچی خانولي هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیرو دوه ورځو کې د دوی له سیمې هم لسګونه کوچی نیول شوي دي.
موږ خپل کلیو عالم کې حال د دوریا کې نیولې دوریا د تللیو ورځو مال تیر کوي کله نو سرکاري وکیلان ټولو بس دا خبر سره وګلا وطن کې واورې دي ساړه دي مشکل ده.
د دې کوچیانو استازي هم د خبره تایید ویوي دا چې کوچیان د خپل را مترول لپاره له کوره بهر ځي نو ځکه د پولیسو لنیونې سره ډیر مخ کیږي. حاجی دریا خان ازادي رادیو ته وویل
خیبر پښتونخوا کې د هریپور سیمه او د اپټابا د منسيري د شینکاری په دغه علاقو کې ډېر افغانان ونیول. زیاتره په دې کې کوچیان دي. دا کوچیان په مختلفو سیمو کې پراته دي. دا نور عام خلک په کیمپونو کې دي. دا کوچیان کیمپونو نه بار دي ځکه د خپلو مالونو لپاره په کیمپ کې هغه استوز نه شي کوی. له سلو زیات خو یو ضلعه په هریپور کې نیولې. په جیلونو کې دي. څه دي روپۍ په وایسته باندې له تڼو نه په لار کې را خلاصو او څه په جیل کې دي.
د نوموړي په خبره د افغان کوچیانو 950 زوس کورانه له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې اوسي. د زیاته وی چې مخکې د دوی لپاره افغانستان ته د تګ راتګ او پاکستان کې اوسېدو هیڅ بندیز نه و او نه یې اسناد او تړتیا و. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ د جنوري په 28مه نه وخت ازادي رادیو ته وویل دا کوم قانون نه دی چې کوچیانو ته دی څوک څه نه وای. مخکې به یو څه رعایت ورسره کول او خو سي ورسره نه کوي او کچيري ونی ورشي نو افغانستان ته به خامخا ریپورت کوي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ټولو بیا اسناد افغان کډوالو ته ویلي چې دغه هیواد پریږدي او یوازې د پاسپورت او ویزې درلودونکو کسان پاتې کېدلی شي. پاکستان کې د افغان کوچیانو د نیولو د شکایتونو داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سیاره ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په تګ راتګ محدودیتونه او د پولیسو لخوا د ځورونې نیولو او ویستلو موارد زیات شوي دي. یونیت سیار د جنوري په 6مه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له 1 لک څخه ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي شوي چې له دې ډلې ته 1450 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. د تیرې یکشنبې په ورځ د طالبان حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت هم ویلي وه چې په پاکستان کې په وروستیو څو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي دي. نوموړي په یو غږیز پیغام کې د پاکستان حکومت غوښتي وه چې له دې کار لاس